په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وباوري چې ګلبدین حکمتیار چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له مخې د څه باندې 20,000 رایو په ګټلو سره درېیم ځای خپل کړی. دغه انتخابات ګټونکي نه لري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اجمل اندا خبرونه اوروي.
اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د انتخاباتي د شکایتونو په خپلواک او مسلکي او پر وخت څیړنه کې د افغانستان د شکایتونو د خپلواک کمیسون ملاتړ کوي. په لغمان کې د جنازې په مراسمو چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژل دي. او د سعودي لوی څارنوالۍ ویلي د سعودي خبریال جمال خاشقشي د قتل د قضیې په تړاو 15 کسان په اعدام محکوم شوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې دفتر ویلي د انتخاباتي شکایتونو په خپلواک مسلکي او پر وخت څیړنه کې د افغانستان د شکایتونو د خپلواک کمیسون ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې په خبر پاڼه کې راغلي د انتخاباتو د قانون سره سم باید شکایتونو ته رسیدګي وشي. اروپایي ټولنې په دې خبر پاڼه کې همدارنګه د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو نتایجو د اعلان هرکلی کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو له کمیسون غوښتي چې د شکایتونو په اړه دې په شفاف او مسلکي توګه قضاوت وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون له درې میاشتو وروسته د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې. د دې پایلو پر بنسټ محمد اشرف غنی د 50.4 شپېته رایو په ترلاسه کولو د لیست په سر کې دی او عبدالله عبدالله بیا د 9.25 رایو په خپلولو دویم ځای کې راغلی دی. تر اوسه څرګنده نه ده چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستي نتایج کله اعلانېږي، خو عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نورو کاندیدانو په انتخاباتو کې د درغلیو ادعا کړې ده. په لغمان کې د جنازې په مراسمو کې چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي. د لغمان په دولت شاه ولسوالۍ کې د جنازې په مراسمو چاودنه نن شوې. د لغمان د والي ویان د اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته ویل چاودنه د یو قومي مشر عبدالشکور د جنازې په مراسمو کې وشوه. د نوموړي په وینا درې وژل شوي او ټپیان ټول ولسي خلک دي. تر اوسه چا د دې برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. دا تخار امنیتی چارواکی وایي د اشکمش ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژلي او دوه نور یې ټپیان کړي. د تخار د امنیه قمندانۍ ویاند عبدالله خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان د نوابات کلي کې د هوایي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوي. د وایي د هوایي ځواک ملاتړ په دې عملیاتو کې د طالبانو یو قمندان قاری فیض له خپلو درې ملګرو سره وژل شوی. وسلوالو طالبانو د حکومت له لوري د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خو د امریکا د متحده ایالاتونو پوځوایی او امریکایي سرتیری نن په افغانستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی. د غزواکونو لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه ډیر جزئیات نه دي ورکړل شوي او د وژل شوي سرتیری هویت هم نه دی په ډاګه شوی. ذبیح الله مجاهد طالب ویاندې د دې امریکایي سرتیری د وژلو مسؤلیت یې منلې. مجاهد ادعا کړې چې د طالبانو د کندوز په چاردرې کې یو موټر منفجر کړی چې په نتیجه کې یو امریکایي او یو افغان سرتیری ټپیان شوي هم دي. په 2019 کال کې په افغانستان کې تر دوه لسو زیات بهرني سرتیری وشل شوی دي. تاسو لاسادي رادیونه خبرونه اوري. د سعودي لوی څارنوالي وایي د سعودي خبريال جمال خاشقشي د قتل د قضیه په تړاو 15 کسان په اعدام محکوم شوي. د سعودي عربستان د چارواکو نن همدارنګ اعلان وکړ چې درې تنه نور په څلور شکاله بن هم محکوم شوي دي. خاشقشي د واشنگتن پوسټ رسپانډ لپاره لیکنې کولې او تیر کال په استنبول کې د سعودي په قونسلګری کې ووشل شو. د وژنې په نړیواله کچه د سعودي عربستان پر واکمنو غوسه او نیوکې راپورته کړې. د امریکا استخباراتي ادارو ویلي چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د دې وژنې امر کړی و. ریاض بیا په دې قتل کې د سعودي خپل سر استخباراتي چارواکي ملامت بللي. سعودي څارنوالۍ ویلي د ولیعهد سلاکار سود القحطاني په دې قضیه کې ښکیل نه و، خو امریکا متحده ایالاتو په دې وژنه کې د لاس لرلو په خاطر پر قحطاني بندیزونه لګولي. جمال خاشقشي د وروستي ځل لپاره په 2013 کال کې د اکتوبر په میاشت کې په استنبول کې د سعودي کنسلګری ته د ننوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموغلي غوښتل تر واده مخکې له سعودي کنسلګری څخه اسناد ترلاسه کړي. د رپورټونو له مخې د هغه مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسلګری له ودانۍ ایستل شوی او د مړي پاتې شونې هم نه دي موندل شوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو لانجمن پل د رسمي مراسمو په ترڅ کې پرانیست. دا پل روسیې د اورګاډي لارې د اوکراین له کریمیا ټاپو وزمې سره تړي چې په 2014 کال کې روسیې د خپلې خاورې سره یو ځای کړه. اوکراین، امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنې د دې پل جوړول د اوکراین د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بللی او دا کار یې غندلې دی. د اورګاډي خصوصي شرکت ګراند سرویس اکسپرس تیره میاشت اعلان وکړ چې د دې شرکت لومړنی اورګاډی به د ډسمبر په 28مه نیټه لسان پیټرسبورګ څخه د سواستوپول په لور حرکت وکړي او له دې پل څخه به تیر شي. دې شرکت ویلي دا اورګاډی به 2200 کیلومتره واټن په 30 ساعتونو کې وهي. دا دې پل لګښت 3.2 میلیارد ډالر ګڼل شوی او د اروپا یو له اوږدو پلونو څخه ګڼل کیږي. او اسرائیل خپل مخکینه پریکړه شاته شو او اوس به د غزې په ترنګ کې میشتو سویانو ته اجازه ورکړي چې د کرسمس چشن دل منځل لپاره بیت المقدس او لویدیځ غاړې ته سفر وکړي. د کوګاټ په نوم د اسرائیل دفاعي ادارې چې د فلسطینو ملکی چارې سمبالوي پرونی ویل دغه اجازه به بیل دی چې د چا عمر ته پام وشي، امنیتي ارزونه سره سم ورکول کیږي.
لا اجمل ان من نچدي افغانستان او نړی د دې سات مهم خبرونه واورول. ګلبدین حکمتیار چې د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له مخې د څه باندې 10,000 رایو په ګټلو سره دریم ځای خپل کړی وای. دغه انتخابات ګټونکي نه لري
د بریا اعدام به بنسټ
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتو د لومړنیو پایلو تر اعلان وروسته د معترضو انتخاباتي ټیمونو له ډلې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیم له دې کمیسیون سره شکایتونه ثبت کړي دي.
نن غرمې پورې خو د یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم.
دا چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به شکایتونو نه څه ډول ارزوي په دې اړه مو د انتخاباتو له یو څارونکو سره مرکه کړې.
پرقام باندې باید تمرکز ونه کړي چې موږ راځي د کمیسیون شکایت ته زرګونه شکایت وکړو. مهمه دا ده چې د شکایت ورکو چې هغه وقفه عدالت تضمین کړي، په عدالت باندې کړي.
دا به هم واره چې د بشري حقوقو د فعالانو په وینا په پاکستان کې هغه کسان او کورنۍ چې دینی مقدسات ته پس پکاوي تورن شوی او کبرت هم ورکل شوی وي د ټولنې لخوا ورسره ډیر ناوړه چلند کیږي. مننه چې ازادي راډیو اوري د خبرونه پاتې برخه به هم ز نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار وایي د ولسمشري انتخاباتو ابتدایي پایلې له درغلیو ډکې وي او د دې پایلو په ترڅ کې رامنځته کیدونکي حکومت هم د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دی. ښاغلي حکمتیار چې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې خبرې کولې، د غراز ویل کړه انتخابات خپلواک کمیسیون غوښتنې ونه مني، په نږدې راتلونکي کې به یو لړ مهمې پریکړې وکړي. په عین حال کې انتخابات خپلواک کمیسیون بیا وایي هر هغه انتخاباتي ډله چې د لومړنیو پایلو په اړه شکایت لري د شکایتونو کمیسیون سره د ثبت کړي. شکایتونو کمیسیون هم درې ورځې انتخاباتي ډلو ته وخت ورکړی چې خپل اعتراضونه یا خپل شکایتونه له دې کمیسیون سره ثبت کړي. خاطر پردې سنور انجزیات اوروي.
له هغه وروسته چې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشۍ لومړنۍ پایلې د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ اعلان کړي، د پایلو د اعلان سره یو شمېر انتخاباتي ډلو سخت مخالفت وښود. د سولې اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم د دوشنبې په ورځ په کابل کې د خبري ناستې په ترڅ کې د لومړنۍ پایلو په تړاو خپل مخالفت څرګند کړ.
د انتخابات ګټونکي نه ده، د بریا اعدام به بنسټ په کې د شموش په 9000 م یو کاست 9000 رای باندې عمل زه د 10 میلیونونه یو شو پریالای او منتخب جمهور رئیس قبول کوم. یقینا حتی که یو څوک د دې انتخابات بریالای اعلان شي خبر
یاله نه. خغل حکمتیار وی کډ انتخابات خپلواک کمیسیون غوښتنی ونه منی، په یو لړ مهمو تصمیمونو بلاس پوری کړی. د سولې اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې مهمه غوښتنی دادی چې په هغه محلونو کې چې د بایومټریک الیوري کې د بیت لسره انتخابات وشي او د ټولو محلونو رای لسره وشمیرل شي. خو د سولې اسلامي عدالت انتخاباتي ډلې دی غوښتنه ته د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون په جواب کې وای هر هغه نومان چې شکایت لري د شکایتو کمیسیون سره د ثبت کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وان عبد العزيز ابراهيمي
موږ د دې لپاره چې پروسه شفاف وي اته زره محلونو کې بیا شمیرنه وکړه. اوس چې هر نومان شکایت او یا هم اعتراض لري د شکایتونو خپلواک کمیسیون سره د شریک کړي، څو د قانون او طرز العملونو په ترڅ کې ورته رسیدنه وشي.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د ولسمشۍ انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړې چې وروستۍ پایلې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د نهایي پریکړې وروسته اعلان شي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
و امر دل چګلومت ګلبدین حکمت هرچې د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنۍ او پایلو لمخې د سباندي اوی ازر رايو په ګټلو سره دریم ځای خپل کړی وای دغه انتخابات ګټونکي ان لري. د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وای د انتخاباتو د لومړنۍ او پایلو تر اعلان وروسته نن د شکایتونو د ثبت پروسه پیل شوې چې درې ورځې به دوام کوي. دغه کمیسیون درې ورځې وخت لري چې د معترضو انتخاباتي ټیمونو شکایتونه ثبت کړي. وروسته به دغه شکایتونه په 15 ورځو کې څیړل کیږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو وویل چې تر اوسه پورې د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونه له د انتخاباتو له پایلو له اعلان وروسته له دوی سره شکایتونه ثبت کړي. نور حالې د امید ظهیر مل پر راپور کې اورو.
د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلې له اعلان یو ورځ وروسته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون په مرکز کابل او ولایتونو کې د خپل کار سختې ورځې پیل کړې. دا کمیسیون به تر راتلونکو دوه ورځو هم د هغو شکایتونو د ثبت پر بهیر بوخت وي چې ټاکنیزې ډلې یې د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلې د اعلان وروسته د څېړنې په موخه ثبتوي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار، رحمت الله نبیل او نور رحمان لیوال ټاکنیزو ډلو د شکایتونو د ثبت فورمې ترلاسه کړې دي. د دې کمیسیون یو کمشنر قطب الدین رویدار ازادي راډیو ته وویل دوی هڅه کوي چې په چټکۍ خپل کارونه مخته یوسي.
نن غرمې پورې خو د یو د ثبات او همپالنې ټیم شکایتونه راوړي وو چې دقیق تعداد موږ ته نه ده معلوم. موږ همکاران پرې اخته وو او دوی ثبتول مورد په مورد باندې. نو د شکایتونو د لړۍ او د ثبت نه وروسته به موږ وکولای شو چې دقیق ارقام له ولس سره شریک کړو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون داسې مهال د ولسمشری د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته د شکایتونو د ثبت بهیر پیلوي چې د دولت جوړول کې ټیم مشر او په ولسمشری ټاکنو کې مخکښ نومان محمد اشرف غنی پرون په یو غونډه کې وویل دوی خپل شکایتونه د قانون له مخې ثبت او د څېړنې بهیر به وڅاري. خغلی غنی همدا ډول له نورو ټاکنیزو ډلو هم وغوښتل چې د لوبي اصول ومني او قانون ته غاړه کېږدي. د دې ډلې ویان رضوان مراد د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل سلګونه شکایت لري او د قانون لمخې به دنن په ګډون تر راتلونکو ورځو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون سره ثبت کړي.
د نظارت کمیټه او زمونږ تخنیکی ټیم د ابتدایي نتیجو په ارزولو باندې بوخت دي او مونږ په دغه څو ساعتونو کې یا په اصطلاح د ورځو کې چې د قانون لمخې به شکایتونه ثبت کړو. په سلګونو شکایتونه دي زمونږ چې هغه به د انتخاباتو د شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کیږي. البته
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډله بیا د خپلو شکایتونو شمیر له 3000 پورته خیوای. د شکایتونو له څېړل کېدو وروسته به وروستۍ پایله بدلون وکړي. د دې ډلې ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته وویل
موږ همکارانو د شکایتو لپاره فورمې اخیستې دي او موږ نن خپل شکایتونه مستند کړې دي او تمه لرو چې د دغو شکایتو د رسیدګۍ په نتیجه کې به د انتخاباتو دغه
د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې مشر عبدالله عبدالله هم تیر شپه خپلو پلویانو سره یو ځای غونډه کې وویل تمه لري چې ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون به ټول ثبت شوي شکایتونه ارزوي، ناپاکې رایې به باطلې کړي، په هغو ولایتونو کې چې د دوی څارونکي نه وو د رایو بیا شمېرنه به له سره وکړي او بیا به وروستۍ پایله اعلان شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دې وړاندې ویلي په 20 ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې او څېړنې بهیر موضوع هغه چپټر دی چې اوس بند شوی. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر ګلبدین حکمتیار هم په یو خبري غونډه کې وویل ل 3000 زیات شکایتونه مستند کړي چې ل کمیسیون سره به ثبت کړي. د افغانستان د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون د قانون پر بنسټ نه هدي شروزي وخت لري چې د رومانډانو ثبت شوی شکایتونه وڅېړي او د هغې لمخې پریکړه وکړي. د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایي ل 2 ساعتونو وروسته به دوی د ثبت شوی شکایتونو د ارزونې او څېړنې بهیر پیل کړي. لومړی به شکایتونه په ولایتونو او بیا به د استیناف د غوښتنې پر بنسټ په 15 ورځو کې د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزي کمیسیون کې سیړل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي. امید ظهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون به د انتخاباتي ډلو لخوا شکایت د کمیسیون ته وړاندې شوي شکایتونه څېړل څېړي. په دې اړه مو د انتخاباتو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه کړې. د مرکز موږ همکار خاطر پردیس له ښاغلي رشید سره کړې. لومړی ترې پوښتنه کړې چې د شکایتونو کمیسیون آیا وبه کولای شي چې دغه شکایتونو ته چې د کمیسیون سره ثبتیږي سم رسیدګي وکړي او د ورستۍ پایلو شفافیت یقیني کړي.
ټول داخلو زینه پخوا وله چې شکایت لري هغه درج کړي، ولې مهم دا ده چې شکایت درج وو. په شکایت کې باید مستندات موجود وي، مدارک باید موجود وي، ترڅو مرسته وکړي د شکایت کمیسیون سره چې هغه شکایت په ټولو معنا باندې وڅېړل شي او بالاخره عدالت بشپړ شي. نو زه دلته ټولو خواو نه غوښتنه مې دا ده چې په ارقامو باندې باید ډېر تمرکز ونه کړي چې زموږ راځي دغه کمیسیون د شکایت ته زرګون شکایت وکړي. مهمه دا ده چې داسې شکایت ورکړو چې هغه واقعا عدالت تعمین کړي، عدالت خوندي کړي، او پرته د دې چې فرمسال په کې د خلکو رایه ضرب وویني حق حقدار ته وسپاري.
بله رشید صاحب، د شکایتو د ثبت لپاره او د دې د شکایتونو د څیړلو لپاره په ټوله کې خپل د شکایتو کمیسون ویلی و چې موږ شاوخوا شپږ دېرش نهایت څلوېښت ورځې لرو. دغه زمان چې دوی ذکر کړی دی او هر ډله یا دوه درې ډلې چې د دې ادعا کوي چې موږ په سلګونو شکایتونه لرو، موږ په زرګونو شکایتونه لرو، دغه مدت زمان د دې لپاره کفایت یا کافي دی چې دغه شکایتونه په سمه توګه وڅېړل شي او هغه وروسته پایله د شکایتو کمیسیون د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کی؟
پورا وخت دا څلور شپې تقریبا له حد نه زیات دي. یو خو تصدیقی چې مدته د شکایتونو کې ثبت کیږي، نور قضایای ولایتونه کې ولایتي کمیسیونونه موجود دي، هغوی کولی شي په ډېر سختو کې باندې صندوقونو ته لاسرسی لري، یا ته تفتیش ترسره کړي یا بهشتنن ترسره کړي. نو دلته فکر کوم چې ډېر موضوعات جنجالي نه دي، ولې مهمه دا ده چې له دغه وخت نه موږ په دې خاطر د پروسې اعتبار خوندي وي او هغه قانوني حیثیت په ټول پارلمانونو وازي
شفافیت. یو بل مسله چې ډیر زیات مهمه ده جناب رشید صاحب، هغه دا چې کمیسون خصوصا د شکایتو کمیسون، آیا په دې به وتوانیږي چې بالاخره د ټولو کاندیدانو یا د ټولو هغه ډلې چې یا هغه ټکټونه چې خپل شکایتونه له شکایتو کمیسون سره ثبتوي، یعنی کمیسون به وتوانیږي چې د ټولو خواو قناعت ترلاسه کړي؟
یو خو تخنیکي ځکه زه پرې باورم چې د قضایا په ټولو کې کمیسون ظرفیت لري، هم د ساختاري اسنه چې دوی په هر ولایت کې دوی ولایتي جوړښتونه لري، په نامه د ولایتي شکایت کمیسیونونه دوی تجربه هم لري، او په عین حال کې دوی د ټاکنو د ورځو شکایتونه هم څېړلي دي په ولایتونو کې، په اکثر مراکزو کې دوی خپل ناظرین درلودل، ټاکنو پر ورځ باندې خپل مستقیم معلومات لري. په دوم قدم کې دوی دغه د بیاشمرنې او د تفتیش په مرحله کې خپل استازي درلود، خپل راپورونه لري. یعنی دلته کومه ستونزه نشته. یو برخه دغه د دمالوګو د تخنیکي معلوماتو سره دی چې اله مانو د شکایت کمیسیون پر یاده باندې خپل ټکنالوژیکي ظرفیت هم لري چې که چېرته سیستم ته داخلیږي په غاړه باندې به کوم تخنیکي ظرفیت له کمښت سره مخامخ نشي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا د انتخاباتي معترضو ډلو لخوا د کمیسیون ته د وړاندې شو یا وړاندې کیدونکو شکایتونو د بهیر د څېړلو په اړه خپل معلومات له موږ سره شریکول. دغه بهیر نن پیل شوی، درې ورځې دوام کوي. له هغه وروسته په پنځلس ورځو کې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په دغه شکایتونو غور کوي، او په ټوله کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې څلوېښت ورځې وروسته ښایي د ولسمشرۍ د تلې د شپږمې نېټې د انتخاباتو نهایي یا وروستۍ نتیجه اعلان کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر وو بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پنځه څپه صافه او وازی اوریدل شي. د ما خام تر وو له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د افغانستان د مالی سرپرست وزیر د دیارلسونه نوی یوم المریس کال د بودجې سند نن ولس جرګې ته وسپاره. همایون قیومي هیله وښوده چې دغه بودجه په لږه موده کې تصویب شي. د دیارلسونه نوی یوم المریس کال بودجه څلور سوه اته ویشت میلیارد افغانۍ ده. تفصیل د خدمت محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د مالی سرپرست وزیر وایي د یو زرو درې سوه نهه نویم لمریز کال په بودیجه کې ټول ملي او نړیوال معیارونه، د ولایتونو د پراختیایي پروژو انډول، اقتصادي وده، د کورنیو عوایدو شفاف راټولول، د حکومت لګښتونه، د پانګو د جذبولو پروګرامونه، د سوداګرۍ او صنعت وده، او د خلکو د اقتصادي وضع ښه والی په پام کې نیول شوی ده. همایون قیومی دغه سرګندونې د دوشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د یو زرو درې سوه نهه نویم لمریز مالي کال د بودیجې د سند د سپارلو پر مهال وکړې. ښاغلی قیومی د ولسی جرګې رئیس ته د بودیجې د سپارلو پر مهال وویل
د 1499 کال ټوله بودیجه 428 میلیارد افغانۍ ده. له دې جملې نه 209 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 109 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده، چې په دې کې بیا 35 میلیارد اختیاري او 15 میلیارد غیر اختیاري پیشبینی شوې ده.
د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی د بودیجې سند د دغه جرګې د مالی او بودیجې کمیسیون ته وسپاره چې په هر اړخیزه توګه یې وڅېړي. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون منشي سید عظیم کبرزانی آزادی راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د یادې بودیجې پر سند کره څېړنې ترسره او په لږه موده کې د تصویب لپاره د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شي.
این بودجه باید توسط نمایندگان اول مورد تدقیق قرار بگیرد، باز با کمیسیون های دیگر شریک
ده. بودجه لمړی باید د خلکو د استازیو لخوا وڅېړل شي، بیا له نورو کمیسیونونو سره شریکیږي، بیا به ګډ کمیسیون ته وړاندې کیږي. کومې پوښتنې چې وکیلان لري او د توازن اندېښنې چې له دوی سره دي، دا ټول په پام کې نیول کیږي. بیا هم هڅه کوو چې ډیر ژر پر بودجه کار پیل او نتیجې له خلکو سره شریک کړو.
د مالی سرپرست وزیر دا هم وویل په 1399 مالی کال کې نږدې 95% بودیجه لګول شوی چې په تیرو 13 کلونو کې ساره نه لیدل کیږي. ښاغلی قیومی دا هم وویل په 1399 مالی کال کې د ملي عوایدو راټولولو ته 138 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې وې، خو دغه وزارت وتوانید چې 209 میلیارد افغانۍ راټولې کړي. د دا هم وویل اقتصادي وده په تیرو کلونو کې 1.3% وه، خو په 1399 کال کې 3% ته لوړه شوې ده. د ښاغلي قیومي په خبره د افغانستان اقتصادي او مالی چارې د نړیوالې ټولنې او د پیسو د نړیوال صندوق لخوا په شپږو پړاوونو کې مثبتې ارزول شوي، او دغه ارزونې لامل شوې چې له افغانستان سره د 40 میلیونو ډالرو مرسته وشي. د مالی وزیر په داسې حال کې د تیر کال له مالی او اقتصادي لاسته راوړنو رضایت ښیي چې څو ورځې مخکې په افغانستان کې د امریکا سفیر جان بس له اداري فساد سره د مبارزې په کلنی کانفرانس کې وویل اوس هم په دې هیواد کې اداري فساد د ټولو لپاره یوه جدي موضوع او د پرمختګونو پر وړاندې ستر خنډ دی. ښاغلی بس دا هم وویل چې اداري فساد له افغانستان سره نړیوالې مرستې اغېزمنې کړي، او دغه پدیده لامل شوې چې د مرستو د پام وړ برخه شخصي جیبونه ته لاړه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په ملتان کې محکمې دو ورځې وړاندې مقدسات ته د سپکاوي په تور حافظ جنید ته د مرګ سزا واوروله. د پاکستان د ټولنیز عدالت په نوم یو غیر دولتي ټولنه وایي چې په تیرو دیرشو کلونو کې په دې هیواد کې شاوخوا 1500 کسان د مذهب په سپکاوي تورن شوي دي. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي تور یوه ډېره حساسه موضوع ده چې نه یوازې د تورن کس بلکې د هغه د کورنۍ د نورو غړو ژوند له ډېرو کړاوونو سره مخامخ کوي. په دې اړه به نور حال زموږ د مشال د څانګې د همکار عبدالحی کاکړ په تفصیلي راپور کې وارو.
د پنجاب د راجنپور اوسیدونکی جنید حافظ له تیرو شپږو کلونو راهیسې د زندان د یوازیتوب په خونه کې پروت دی، خو د هغه د مور او پلار لپاره خپل کلی او کور په زندان بدل شوی دی. پر جنید حافظ د مذهب سپکاوي تور د هغه او د کورنۍ ژوند د تل لپاره پر بل اړخ واړولی. هغه د ملتان د بهاودین زکریا پوهنتون د انګریزي ادب استاد و چې په 2013 کال کې ورباندې ځینو زده کوونکو د مذهب د توهین تور پورې کړ. نوموړی هم د دې کال د مارچ پر 13 نیټه ونیول شو او په عدالت کې مقدمه پیل شوه. د 6 کلنۍ عدالتي کاروایي وروسته د ملتان عدالت د ډسمبر پر 1 نیټه جنید حافظ د مذهب سپکاوي په مقدمه کې مجرم وګرځولی او د مرګ سزا یې ورته واوروله. خو د خپل زوی د بېګناه ثابتولو 6 کلنۍ کړاوونو د حافظ النصیر د کورنۍ ټولنیز او اقتصادي ژوند په ټپه ودرولی. هغه پرون په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
موږ تر ډیرو ناوړو حالاتو تیر شوي یو، ډیر نفرتونه را سره شوي دي، ډیر پیغورونه مو اوریدلی دي، کاروبار مو تباه شو. کوم خلکو چې به هر ورځ را سره لیده کاته کول، هغو را سره لیدل پرېښودل. زما د حج او عمرې کاروبار و، هر کال به مې 100 کسان حج ته او 900 به مې عمرې ته لیږدول، چې له دې لارې به مې هر کال 10-12 کروڑ روپۍ ګټلې، خو اوس هغه صفر شو. یو چاپه خانه می لرله، هغه هم تباه شوه، ځکه چې خلک وایي دوی کافران دي، کاروبار مو ورسره کوي. اوس مو حال دا دی چې په کور کې ننوت یو، نه د چا مړی ته ځو او نه د چا واده ته.
په پاکستان کې د مذهب سپکاوي موضوع دومره حساسه کړل سوې ده چې که یو ځل پر چا دغه تور ولګول سو، نو که وروسته دروغ هم ثابت سي، خو تر رښتیا را رسېدو لمخه دروغو د هغه کس د کورنۍ د ژوند کولو ټول امکانات سلب کړي وي. په 2018 کال د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو 15 فعالین لادراکه کړل سو، او د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او بشري حقوقو تر احتجاجونو وروسته څو موده وروسته راخوشي سول. وروسته پر دوی د مذهب سپکاوي مقدمه جوړه سوه، خو اسلام آباد های کورټ د یو شمېر اورېدونکو وروسته 15 واړه له تورونو پاک وګرځول، خو دغه تورونو د دوی د کورنۍ ژوند وار لمخه ور ترخ کړی وو. په دوی کې یو هم وقاص ګورای دی چې دا مهال په هالینډ کې دی. نوموړي د خپلې کورنۍ د کړاوونو په اړه مشال ریډیو ته وویل:
نه صرف محله والے اور گھر والے تھے،
نه یوازې زموږ محلیداران او د کورنۍ خلک، بلکې خپلوان به مو راتلل او پلار ته به مې ویل چې په خبري غونډه کې اعلان وکړه چې وقاص زما زوی نه دی، ګینی نو خلک به دی ووژني. زما مور او پلار د ویرې له لاسه درې واره کورنه بدل کړل. نن هم زموږ له خپلو نیمو خپلوانو سره راشه درشه نشته. زما تره به جومات ته ته او خلکو ورسره سلام دعا پرېښوده. زما ورور او خویندو له ویرې چا ته نشو ویلی چې موږ د وقاص رونه یا خویند یو. زما دوستان نشي ویلی چې وقاص زما دوست دی، ځکه بیا د دوی لپاره ژوند کول ګران شي.
د ټولنیزو رسنیو تشتلسو دغو فعالینو پاکستان پرېښود، خو د مذهب سپکاوي تور د عدالتي بېګنایي سربېره هم دوی پرې نه ښودل. عاصم سعید مشال لیډو تول چې د مذهب سپکاوي تور سرحدونه نه لري.
تاسو یوازې په پاکستان کې نه لیرېږئ، زه دلته په لندن کې یم او دلته چې کوم پاکستانیان دي، هغه په پاکستان کې تر اوسېدونکو خلکو زیات انتها پسند شوي دي. زه چې له پاکستانه لندن ته راغلم او په کومه سیمه کې چې اوسېدم، نو په لومړیو شپږو میاشتو کې به زه د ورځې بهر ته نه وتم. نو دلته په لندن کې هم تاسو محفوظه نه یاست، او دا ویره درسره وي چې هر وخت څه درسره کېدای شي.
د بشری حقوقو سازمانونه او د حقوقو فعالان وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي قانون زیاتره وخت د سیاسي انتقام په توګه کارول شوی دی. په لاهور کې د ټولنیز انصاف لپاره کارکونکو مرکز سینټر فار سوشل جسټس وایي چې د 1998 او 2018 کال په موده کې تر 1500 زیاتو کسانو باندې د مذهب سپکاوي تور پوری شوی دی. د سازمان په خبره په دې کې 15 اویا کسان ماورای عدالت وژل شوی دی.
په افغانستان کې هم دینی مقدساتو ته د سپکاوي موضوع ډیره حساسه ده. یوه بیلګې لیکوال زمان احمدی دی چې د یوې مقالې د لیکلو په خاطر چې هغه خپره شوې هم نه ده، په 20 کلونو بند محکوم شوی او تر اوسه 6 کاله بند تیر کړی دی. کله چې دغه موضوع د ټولنیزو رسنیو رخوا راپورته شوله، د افغانستان سترې محکمې د مخکنیو محکمونو حکمونه لغوه کړل، خو تر اوسه پورې ښاغلی احمدی په بند کې دی. او په وروستیو کلونو کې سعودي عربستان خپل وګړو په ځانګړي توګه ښځو ته یو شمېر ازادۍ ورکړي. اوس ښځې کولی شي یوازې سفر وکړي، موټر وچلوي او اړینه دي چې خپل مخونه پټ کړي. نور بل ملالۍ بشیر څخه واورو.
لننه یوازې درې کاله مخکې چانه سو کولای د سعودي پر رستورانو کې سندري ووایي. ښځې مجازات کېدلې که مخونه نه وای پټ کړي او یا یې نوکان سره رنګولی وای. خو اوس وضعیت تغییر کړی دی. نن ښځې کولای سي د سعودي په کوڅو کې یوازې او په آزاده توګه تګ راتګ وکړي او نور مخ نه پټول جرم نه دی. هغوی ته اجازه ورکول کېږي هغو رستورانو ته ولاړ سي چې مخکې یوازې د نارینه وو پر مخ پرانیستي وو. سهرا متیری د سعودي یوه تبعه ده.
دا وایي
شي تغيرت اكيد تغيرت عن
قبل ډیر تغیر راغلی دی موږ مخکې د ساتيري لپاره ډیر ځایونه نه درلودل یوازې یو څو محدود ځایونه و خو اوس داسې نه دی کرشتیا وایم اصلا می تصور هم نه کاوه د سعودي عربستان ولی احد محمد بن سلمان په دې هیواد کې د اصلاحاتو رامنځته کوونکی ګڼل کیږي خو منتقدین وایي د ولی احد دا اقدامات شایي په سعودي عربستان کې اخلاقي فساد ته لمن ووهي
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي له ازادي راډیو سره اوسی نیم ساعت زموږ وروستۍ خبری مجله پاتې ده زرغونه منګل سړو ته راغلې له نویو مطالبو سره زرغونه جان ښه راغلاست
له تاسو مننه نوریاس نوری و سلام